وسم شاته وګوره جنریټر ایسی چالانه د خمال نه کور کیږي او دا په 15 ورځې کې تاجکستان ته رسې او زمونږ اوس 12 ورځې کیږي او څلور ورځې دلته کیږي چې ولاړیو دا به څنګه شي او زمونږ نالته ویزی غواړي ویزی مونږ سره شته نه او دلته په 15 ورځې کې ویزی لګیږي نه او مونږ به پاس مال دا څلور کروڑ روپو مال په دې کې شته او دا که به تین ورځې نور دلته رکاو شي بس دا مال ختم شو تین ورځې کې به دا تاجکستان ته څنګه رسي څلور کروڑ روپو دا مال دی او درې لارې مې وروسته ولاړ دي څلور کروڑ هغه 16 کروڑ روپو تاوان به راته ورسي.
افغان صاحب د پاکستان تاجرانو ته هم د پلس روزنی بندیز په ترڅ کې ډیر تاوان واوښت، څه فکر کوئ چې تاسو خپل هغوی سره خبرې کوئ کله ناکله او دا موضوع به شریکوئ څه وایي چې ولې د دوی په خپلو چارواکو زور نه رسېږي چې د تجارت د سیاست قرباني نه کړي؟
اول ته داسې ده چې د اوسنۍ حکومت چې کوم حاکم د هغه تر ډېره حده ډېر هغه د ملت غوښتنو ته جوابګو نه ده، ډېر د خلکو ضرورتو ته نه ګوري. د اوسنۍ کوم اخرنۍ پرېکړې چې کومې دي دا ډېرې په ټکر کې دي او ډېرې یعنې یو جانبه پرېکړې دي، ډېر دغسې دي دیکتاتوري پریکړې دي چې دوی وکړلې او په دې وسو کې چې د کوم بندر باندې ستر ډېره حده د سید تاجران دي موږ افغانان دي، ځکه په دې سرحد باندې چې د کوم تجارت کیږي دواړه طرفه ته موږ افغانان کوي، خو دوی هم مستقیما او غیر مستقیما د دې اثرات په دې باندې پریوزي. وسو کې چې د کوم سرحد باندې سو دي لپاره ضرورت د پیازو ډېر ضرورت چې له منځنۍ اسیا نه له قزاقستان او ازبکستان نه دي ته ورتلل چې هغه ډېر سارول او بیرته خوانه د کینو یا د مالټې موسم د دې مالټې مرکزی اسیا ته تللې سیاغه ډېره خراب پسولې او کیلې ډېره خراب پسولې ډېر نقصانات ورسول. هغه که اخواتي کدي خواتي موږ افغاني تجارانو پاکستانی تجارانو موږ سره ګډ بولو، ځکه په شراکت د کوم تجارت سره روان ده که څومره موږ ته تاوان رسیږي د هم ریدي ته هم رسیږي. داسې دلته په دې سیمه کې نه په تیرو کې کار سوی، زه په خپل د یو افغان په حیث یو تاجر په حیث او په دې لار کې د ترانسپورت څه د ډېر د مګ د خلکو دا او د دې یعنی د افغانستان د ترانسپورت هم د مګ مربوط ده، مګ یو د انسجام شورا لرو چې دغه زماوینه ما نو تر ډېره حده د ترانسپورت تجارت په دې کې مګ مستقیما کې یو راته معلومیږي چې نقصان به کوم چې دا مشکلات به کوم چې دي تکلیفونه کوم چې نه جوړیږي هيا چی شي دي دلته یعنی ل زړه نه سو کار نه کوي چا کار نه کړی خو څه نه خواته مشکلات دغه ډیر دي. مګ افغانان دا تاجران سيزي مګ په دې تیر شلو کلو کې سید په جمهوریت کې دلته هم وضعیت خراب وو چې موټر براوه وختل تجارانو نه به باج اخیستل کې رشوت به اخیستل کې، اما اوس هغه ختم سو اخواته وسی وراوړې خالص د پیښور تر د تورخم تر پیښور پورې تقریبا موږ له یو موټر نشلو نه زرو نه تر 15000 پورې غیر قانوني اخیستل کیږي. چا پاټکونه اچولې دي چا چک پوینټونه اچولې دي دغه څه په بولده کې خالص له سرحد سي دي موږ موټر اخواته وراوړې تقریبا 15000 الته تر لګيږي.
افغان صاحب بخښي دغه پیسې څوک اخلي؟ افغان صاحب بخښي دا پیسې څوک اخلي؟ پولیس یې اخلي؟
دا د غلطه مسولین اخلي، پولیس یې اخلي. هغه دغه دی یعنی کایو چا تلاشی لپاره چک پوینټ چولې د سه تلاشی کيم اغل موټرونه په لغټ موټرونه پیسې اخلي، کچا چا دی تلاشی پونو مخ سو کې دی تلاشی پونو مخ لی سو کې دی ټول پلازې پونو مخ لی خو مختلف نمونه دی اغل د هغه مسولینو سره شریکاني ټول غیر قانوني پیسې دي. داسې په مقابل کې خدمات یو شای نسته چې موږ وایو چې دا قانوني دی او داسې دغه تجارت دی. موږ ډیر هم په خوام شي بر صاحب ډیر غوښتنه ترې کړې دي اصلا د تجارت د دواړو ملکو هیڅ کار نه ده سوی. موږ غوښتنه ترې کړې ده چې پاکستان باید افغانستان او پاکستان سره کینی دا دواړه ورونه ملکونه دي او یو مشترکه ګډ میکانیزم تګلارې ورته جوړه کی دغه وسته تورخم کوم واسو ان دا به د موږ د تجارانو نور تجارت هم تقریبا 50% راکوس کی، ځکه د موږ تجاران دي ته دا غسول سي وسته دا بزړه واخیستل سي دغه تور دروازه هر ټیم بندیدلای سي او د ډیر وخت لپاره بندیدلای سي. نو دومره رس خلک نه اخلي ځکه دغه د تورخم مستنی بندیدل دا خلک ناامید کړل، تجاران ناامید کړل، هر سړی کوشش کوي چې بدیل خو او ته واوړي او بدیل خو او ته فکر وکړي، بدیل خو باندې خپل تجارت واړي.
دا ستاسو تر خبرې پوري اوس د ما مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، داسې راپورونه دي چې پاکستانی چارواکو په تورخم کې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې ده چې د مارچ تر یو دیرشمه په افغان موټروانان ویزې او پاسپورتونه اخلي. آیا ممکنه ده چې په دومره وخت کې ویزې او پاسپورتونه واخیستل شي؟
شیبر زه په دې موضوع ما ډیر کار کړی دی. یو خو دسې د سیمه غدلته د پاسپورت په اخیستلو کې ډیر ستونزې لرو، تاسو خبر یې چې ډېر مشکلات دي. او دویم د موټروانان ډېر غریبان دي، وسې نه لري. دریم په آینده کې موږ ډارېږو سیاسي نه سي دا ویزه به لکه دغه اوسنۍ د مریضۍ ویزې یا نورې ویزې هسې نه سي بیا راته بندې کړي او بیا راته سختې کړي، بیا نسو کولی. بیا هم دا ځکه په دې لاره باندې دا د موږ د خلکو یو ګوله ډوډۍ ده او یو ریسک پې کرا ده، نو هغه ډارېږي. هغه تر ډېره حده دې شي ته لیوالتیا نه ښیي. و موږ یو دغه ورکړی دواړو ملکونو ته، چې دوی دواړه ملکونه باید یو قرارداد سره ولري او د قرارداد له مخې دغه موضوعات کې ذکرې هدي اکل دی. او 15 کلو لپاره یو قرارداد سره ولیکي چې هغه کې ډرایور ته دغه لیکل شوی چې ډرایور ته به ویزا سلیری ساته کې یا پاتو سلویخ ساته کې ورکی، دوی ته بسون نه جوړیږي. هم دغه غوښتنه ترې کړې ده چې موږ ته د یو کم پیس په بدل کې درې کلنې ویزې راکړي، تر هغه موږ اطمینانی واوسیږو. یده هغه سکیورټي چې هغه کوم موضوعات دي هغه به موږ صحیح ته په ځای کړو. اما موږ ته درې کلنې ویزې راکړي ځکه موږ بار بار نه سو ورتللای. په دې لاره کې دومره ګټه نشته، دومره غټ کاروبار نشته کې چې موږ هر موټر واندې راځک سي په شپږ میاشتو کې بیا ایجنټانو ته پیسې ورکړي یا دې ورځي خلکو ته هلته د سفارت خولې ته ورته پروت چې ته ماته ویزا راکړه. ځکه د دې په کې اکثره وخت مشکلات ستونزې، نو دا هغه موضوعات دي چې دغه امکان نه لري چې موږ دې وکولای شو چې په دومره لاند وخت کې دغه پاسپورتونه ویزې واخلو.
افغان صاحب په همدې برخه کې بل پوښتنه هم لرم، خو مخکې تر دې چې خپل پوښتنې ته راشم، په اسلام آباد کې د پخواني افغان ډیپلوماټ زردشت شمس سرګندونی لرو چې دی وایي چې په کوم وخت کې د په اسلام آباد کې کار کوي، په هغه وخت کې به سوداګرو، پاکستانی سوداګرو هم دا تقاضا لرله چې دا لاره پرانستل شي، ځکه چې دا لاره دینه بندي شي. د شاغلی شمس په وینا یو ویل چې په دې کې دوی هم ډیر تاوان کوي.
دا یوازې دا نه چې د افغانستان ولست د دې zarar دی، د دې هغه ولست لا ډیر zarar دی. یعنی یو وخت چې ما په سفارت کې ماموریت و، البته دغه سیمینارونه وو، حتی د پاکستان د دغه تجارت د برخي مسولین چې به خصوصا دغه د تورخم او د چمن هغه به داسې ارقام وړاندې کول خپل حکومت ته، خپل چارواکو ته، چې په دې کې مونږ ته زیان ډیر دی. ځکه چې د پاکستان خواته په تورخم کې په چمن کې الته ډیر زیات خلک داغي ژوند، داغه نفوس چې دی، هغه ولسونه چې دی، داغه هغه روزمره ژوند، دغه اوایید، دغه هر څه د دې لارې پورې تړلې دي. دا که تړل کیږي، داغه هغه روزمره هغه چوي دیاړي هغه ودریږي. خو یعنی اخواته هم پاکستان کوشش کوي چې هم دغه د پښتونخوا او یا د جنوبي پښتونخوا هغه ولس وزپی، ځکه چې هغه باندې هغه ملاحظات لري، هغه وایي چې دی یا وفادار نه دی وطن ته، یا څنګه که څه هم په بیان کې به نه وای. دی غاړه هم افغانان یا دغه سیمه کې چې پراته دي خلک دا ځپل کیږي، نو دوه خوانه په دغه ولسونه یو جبر روان دی.
افغان صاحب د شام صاحب خبرې مو واورې، تاسو ویل چې تاسو دا وړاندیز ورته کړی دی چې افغان موټروانانو ته د پلانډ وخت کې ویزه ورکړي، د دې جواب تاسو ته پاکستانی لوري درکړي؟
د سیده چې دا دوه ملکونو خبرې دي، موږ چې حکومت ارتباطات نیولې دي، دوی وايي چې په لګیا یو. خو دا دوه ملکونو خبرې دي، دوه ملکونه باید په دې باندې خبرې
وو. بخښه، دا خو د سوداګریو او بخښه د سوداګریو د ګډو خونو لاره دا مشکل نه سیال کړي، دا خو تجارتي مسله ده.
نه دا که دي چې ما وختیم ګوره درته ویلې چې موږ ته دغه چې یو اطمینان نه حاصل دی، موږ موټروانان دي ته زړه نه کوي، نه سي کولای. هغه وایي ډاریږي چې سبا را باندې بندي، هغه تجارتي خونه کومې سي دي دواړو ملکو، هغه دومره صلاحیت نه لري، هغه دومره واک نه لري چې هغه وکولای شي چې په دوی سره ودی تو وایي چې دغه موضوع ورته کنفرم کړي. نو هغه موږ له دې سره په خوا یو قرارداد لري دی افټا په نوم، چې هغه کې له ډیره وخت هغه ختم شوی دا او دغه سپاز د سپاغه کې لیکل شوی وو چې هغه دواړه ملکونه کوم ټیډ یا کوم روډ پاس سره ایشو کوي، په هغه کې د مالک نوم لیکلی، د موټروان او د کنډکټر، دغه څلور واړه کس درې واړه کس کولای شي چې په دې روډ پاس باندې بغیر له پاسپورټ لاړ راشي. نو موږ بیرته دغسې یوه لاره غواړو چې موږ د بیا بیا د سیستم لارې بند نسو یا مجبور نسو. موټردار هم په دې خاطر غواړي چې دې لارې ته داسې یو دغه ورکړي، ځکه دلته سیاسي استفاده له دې لارې ډېره سوې ده او سیاسي موضوعات له وجې ډېره بندېږي. نو تر ډېره حده دې موږ موټردار هم نه غواړي چې دې موضوع ته دې یعنې ځان دې ورته دغه کې جوړ کړي، نه هلته وایي چې نسو کولای که نسو ورځې مخکې هته دغه افشن نیم کار څولی سي که دواړه موټر په سرحدو کې سره خالی سي. یا نو دا داسې دي یو تخنیکي پاس ته ضرورت لري او موږ د پاکستان باید یو قانوني قرارداد سره ولرو چې هغه کې نړیوال تضمینونه موجود دي، ځکه دغه لاره که دغه رقم بندیږي یا د سیاسي موضوعاتو له وجې یا د دغلته کوم تخنیکي موضوعات را پیښیږي، نو د هغې له وجې چې بندیږي دا یو دم بنده چې بیرته بیا په شپو شپو نه خلاصیږي. یعنی د نور مثالونه هم لري، اوس ایران سره څو ورځې مخکې شخړه راغله، ما سرحدونه یې سره بند نه سول، دغسې هندوستان سره شخړې راسي سرحدونه یې سره بند نه وي. موږ هم دا غواړو چې که شخړې که هر حالت وي حد اقل سبزي وو هغه موټر چې هغه شریل فساد توکي وړي وراوړي هغه ته باید بند نه سي، هغې ته موږ باید سیو لارې ورکړو او د منظمې لارې ورکړو. که تاسې وګورئ دا اوس پاکستان خپل تجارت منځنۍ آسیا ته په هغه کچه نه ده غځولی هغه کوم چې دوی ته ضرورت ده، او دوی خپله له اوسه پورې کار نه پرې کوي، ځکه تجاران یې له حکومت سره په روابطو کې، ځکه دا لاره سیو نه ده، دوی هر وخت دا بندېدلی شي. او په انټرنیشنل تجارت او کاروبار کې ته لس پرسنټ نه اضافه ریسک نه سي اخیستلی، لس پرسنټ هم ډېر زیات ده. نو دلته د افغانستان لاره له دوی سره دي، موږ تقریبا لس فیصد سیو ده، نور 90% هر حالت کې دا بندېدلی شي. او
د راپورونو له مخې پاکستان تیر کال له منځنۍ آسیا سره تقریبا 1,500,000,000 ډالر تجارت د افغانستان له لارې کړی دی. بل لور ته د تورخم د لسرزنۍ بندیز په ارتباط د افغانستان او پاکستان د ګډو خونو د مسول خانجان علي کوزي څرګندونې لرو چې دی وایي چې افغان سوداګرو ته او دواړو لورو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی دی. البته ښاغلی علي کوزي دا خبرې د تورخم د دروازې د لومړیو ورځو د بندیز په وخت وکړي.
روزانه $200,000 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي.
و دغه سيده دغه
سيده افغان صاحب اوس په مجموع کې د علي کوزي صاحب کوم خبره کړې و د تورخم د دروازې د بندېدو په دریمه څلورم ورځ د ویل سي دوړو خو ته سوداګرو ته 3,000,000 افغاني تاوان اوشته، خو د دې ته اشاره وکړه چې دا تاوان ک څومره دروازه بند پاتې شي زیاتې شي. تاسو یو اغلری ارقام لري سي افغان تاجرانو ته په دې لاسو ورځو کې څومره زیان اوشته؟
شیبر صاحب موږ چې کوم معلومات لرل تقریبا 300 پورې خالص د پیازو موټر ولاړ و، چې دا په دې په دغه اخیری ورځ ولا چې موږ مسؤلینو سره په تماس کې وو د اسلامي امارت د ګمرکاتو مسؤلینو موږ سره وعده وکړه چې کچېرې دروازه نه خلاصي یا تاسې پیاز خرابېږي موږ آماده یو چې دا دلته درته محصول کو په کم محصول او دلته خرڅ کړي. او اوس دغه کوم موټر ګاډي رسېدلی دي اغلته پاکستان ته د پېښور او د اسلام آباد او د لاهور منډیګانې ترې ډاکې دي، یعنی مخکې له هغې چې کله ګیټ بند سو 350 روپۍ کلدارې ته په پېښور کې 1 کیلو پیازو رسېدل. نو دغسې هر شی کیاس کوي، یا خراب سول د کیلو موټر مکمل داسې اوبه ترې روانې وي، خلکو کندې ورته وویستلې او کندو کې خالي کړل خاورې پرې واچولې. نو دلته په دې لاره باندې ترانسپورټ چې څومره ودرېد لاس ورځې، یعنې د موږ ترانسپورټ تقریبا 1,500 پورې موټر دغلته ود یوې خواته او 1,500 بلې خواته ودرېدل. دغسې په خرلیسویو کې غلام خان کې یعنی په دې ټوله لار باندې لس میلیونه څه سیاحت د موږ دغه سیاح د خپل نظر پنځه لس نه تر شل میلیونه پورې افغاني د ورځې موږ په دغه لار باندې په دې لس ورځو کې تاوان وکړو. نو دا تاوان ټول د دواړو سره تقسیم د دواړو طرفو تجاران په دې کې شریک دي. کدی خواته دی یال د پاکستانی تاجری ندیجی مالور لیگی یا لاغا جا آل دا پاکستانای تاجر دل تیرالیه گی. نو دا وراز تر بله دا زیادی گی او دا غوثانی اخیرانی جید که دا غسی ولی دا غسی انگیرل که دل سی حتا انتخابات پوری دا گیر نخلاسی گی خلکو بدیلو باندی پیکر که او دا خلکو زده پرا ورمال.
افغان سبو بخشی تاسو بدیل لاری وویل، آیا افغان سوداگر بدیل لاری لاری؟
داسې داسې موږ څو بخش لرو. یو خو ترانزیر د ترانزیر کې موږ کولای شو په بدیلو لارو راوړو، خو په هغه کې هم موږ ستونزې لرو ځکه دنیا هلته په ایران باندې هم بندیزونه دي. هغه بعضې نړیوالې کمپنۍ هغه خپل توکي د ایران د لارې نه پرېږدي چې راسي. داسې بل موږ په داخل کې سبزی او میوې لرو چې هغه موږ لوسه پورې دغسې مستقیما او اسانه او ښه بدیل نه لرو چې نورې نړۍ ته هلته. خو یو دلته موږ مشکلات لرو چې هغه ورځې وزیر صاحب تجارت هم دي موږ تجارانو باندې انتقاد وکړ چې دلته د پروسس کمپنیانې موږ نه لرو چې موږ دا خپله میوه ښه پی کړو ښه پروسس کړو د کارګو له لارې نورو ملکو ته ولېږو. ویزې مشکلات هم دي د نورو ملکو ته یې تګ راتګ. او بل دلته د انټرنیشنل تجارت لپاره هم فکر دی موږ تجارانو کې دومره ښه نسته. نو دا هغه موضوعات دي هغه مشکلات دي چې موږ بدیل ته زر نسو رسېدلی او زر نسو ورتللی. پاکستان د موږ لپاره پاکستان ډېر غټ نفوس لري او ډېر د افغانستان د توکو لپاره نږدې اسانه او ښه لاره ده. بل دغسې موږ د پاکستان د لارې واګا ته خپل توکي هندوستان ته لېږدوو. تقریبا نه سوه میلیونه شا په شاوخوا کې د موږ توکي هر کال لدې لارې نه ځي. نو دا هغه موارد دي چې بدیل ته به موږ وبرسېږو که ووایو چې بالکل نه یې کوو، دا تجارت نه کوو چې پخوا هم نه کوم د هغه افغانستان او د هغه ملت. که چیرې خبره نوره سره خرابیږي او فشارونه زیاتیږي بیا به هغه وایو چې بالکل نه دي، دا غلطه دي که کېږي ودیسي که نه بالکل دې نه کېږي. بیا په هغه صورت کې که ښه وي که بد وي موږ بدیل پیدا کولای شو. بیا تاجر هڅه کوي او هڅه دې چې وکړله بیا خپله
د همدې بدیل پوښتنه بیا هم کوم. خو مخکې تر دې چې دغه پوښتنې ته راسم د پخوانی افغان ډیپلومات زردوش شمس څرګندونې لرو. دی په دې باور دی چې کله هم په افغانستان کې حکومت ثبات ته مخه کوي پاکستان ورسره مخالفت کوي.
پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپل خپو دریږي او هغه د پرمختګ خواته ځي ټول افغانان پرې راغونډیږي په افغانستان کې بحران لمنځه ځي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختی ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثبات او جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي، د افغانانو زړونه خپل کې باثبات شي، اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي.
افغان صاحب که بیرته همدغه د هغه پوښتنې ته راسو، شام صاحب خدا وایي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې ثبات وي، دا یده خبره ده. که چېرته پاکستان دا نه غواړي او که چېرته د مارچ په یو دیرشمه باندې دوی بیا د ویزې او د پاسپورت مسله راپورته کړي او دا راوباسي او تر اوسه پورې خو داسې معلومیږي چې پاکستان حتی خپل تاوان هم منلی ده، خو مقصد د افغانستان لاره بیا بیا بنده سي منځنۍ آسیا ته. د مارچ تر یو دیرشمې پورې افغان تاجران څه کولی سي؟ آیا که څه هم تاسو خو یو څه توضیح کړه بلې خواته مخ اړولی سي؟
شیبر صاحب ان شاء الله واخسته موږ هغه توکي هغه ترانزیټي توکي سي دي موږ د کراچۍ د لارې راتلل په هغه باندې واضح پیغام دا ده د موږ ټولو تجارانو ته د حکومت له طرفه سي بدیل باندې راوړی سي. هغه د د اسلام کلا لاره ده او د ایران لاره ده، ځکه موږ بله لاره نه لرو. د فعلان لپاره موږ هغه لاره پی غوره ګڼو. او دویمه خبره دا ده چې انشاءالله موږ دې ته امیدوار یو چې دلته موږ تاجران او حکومت هڅه دا شروع کړې ده چې د دوی د مسؤلینو سره په رابطه کې واوسیږي او لاغه به خدای مهربانه ده دغه حکومت
افغان صاحب وبخشئ دغه امیدواري چې بیا هم پاکستان ته امید کوي افغانان دا په دې تورو شلو کلونو کې څو شتو کلونو کې بیا بیا تجربه سو بیا بیا هم نتیجه ورنه کړه نو بیا هم ولې باور پیوکي تاسو دې تاجر په صفت باندې ولې باور کړی
دلته دې چې دا بيخي په باور ده داغه دا ان هغه بعد ما وختي هغه بعد موارد درته ویلې چې موږ نه سو کولای بعض تجاران هم لاغه انټرنیشنل او کمپنیانو نه چې هغه نه غواړي چې خپل اعتبار خراب کړي هغه تو کې نه سره ولای دی ایران له خوانه هغه د بندیزونه دی پی هغه هغه شپوت نه ورکړي هغه په هغه لار باندې نه راځي هغه مجبور دی بل لار نه ستام د کراچۍ لار ده
افغان صاحب ډیر مننه ل او ریډون کو لیدون کو هم مننه کوم چې دا به ست تر دې شپې را سره واوري زحمت شي بری تاسو
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروګرام ته مو په سلامونو هر کله کوو نن مو پر افغانستان یو مین افغان ملما دی هم شاعر دی هم لیکوال دی او هم یو شپلار دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي خو افغانستان هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري انجان صاحب د ازادي ملما پروګرام ته هر کله راسي په پیل کې درته وایست چې له وطن جلا والی څومره درته ګران تمامېږي او څومره وخت مو کېږي چې په هند کې اوسېږي
منو اور دن کو لیدن کو تا او دے آزادی ریڈیو ٹول درنو کون کو تا دمینی سلامونا او احترامات دارے کوما تے تاسو پکھنا پتاو کے بارے بوائے ما چھے زال بتا تقریبا 15 کال میں ورستے شول چھے زدل تا یما یعنی افغانستان تا نیم لار لاغی نمخ کے متا گرا تک درلو دو خو افغانستان میں پزڑ کے دا افغانستان میں پر رگ رگ کے دا پوینا کے میں دا پوجود کے میں دا افغانستان پرتا خوشوند ناممکن دا بس دا افغانستان پیاد بندی جوندی کر اختیا ہوا ہے ما او دا جوان دا جوان تر پایا پوری با ہم دا وی زکا ہر چیز تاو ما افغانستان با ما سروی زبا دا افغانستان سر آئیم
بلے انجان صاحب ولی افغانستان یادی رستاسو مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطن د باندې دي ولی وطن د چا زیات یادیږي
ګوره ډیر غلری مثال نه لري وطن په اصل کې ورته ګوره وطن هم مور ده وطن په اجتماعي لحاظ مور ده وطن کې مو ژوند ته پیدا شوی او لوی شوی او خاپوړی مو کړی دي درس تعلیم ویلې ده خلکو سره ناشته ولاړه دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي او دا په هر انسان باندې صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي او د مور قدر د مور مینا دا هغه څه شای نه ده چې په الفاظو کې بیان شي د بیان وړ نه ده او بلکې په دینی لحاظ یو څېړو په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینا یا پارچا باندې فرض په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مات و وطن چه ده مور ده ده مور حیثیت لري نو ده مور درناوی په مونږ باندې فرض ده او ده مور مینه خو به مثال مینه ده نو خامخابه مونږ یادېږي ده ټول به یادېږي څوک چې وطن نه لري وطن څوک یې ولې شي
بلم دغه مینه تاسو په شیرونو کې هم زیات وخت انجاز به منعکس کیږي څومره شیرونو مو د وطن په اړه په دې ورستو کې لیکلي دي یا دغه جلاوالي څومره تاثیر کړی دی تاسو پر شیرونو
دما شیرونه خو البته زه خپل شیر ته خو شیرم نشم ویلې ځکه چې ما تو زله دا خبره کړې هم ده زه په هنر باندې دومره آگاهی نه لرم په شاعرۍ باندې دومره آگاهی نه لرم خو زه لیکل کوم لیکم دما په شیرونه کې د وطن مینه همیشه وا وی بو او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولې ده د وطن په مینه خوځېدلې ده او د تر هغه وخت به هیڅ څو قلم ودرې دي ما څو درې یو قلم ودرې دي وطن مینه به وي پکې
بل په وطن کې خو انجان صاحب تاسو د ادبی بهیر غونډو کې اشتراک کوه په هند کې څنګه دی البته تاسو داسې کوم ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي د خپل شیرونو سره وایي
البته په ډیر افسوس ډیر افسوس سره باید وایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندوستان په ټولو ژبو شته دي، خو پښتو ژبې لپاره زه دوه نوي هم کال کې مهاجر شوی یم، هند ته راغلی یم او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې. د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي. او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان مسعود په کلکتې کې اوسېږي، هغه ته هم ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه مهم ونه شوه کړی چې دلته یې جوړ کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو. بدبختانه چې له دې شي محروم یم.
بلې انجن صاحب، اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي هم دی، په آنلاین باندې هم تاسو کولای سئ چې په مشاعرو کې برخه واخلې. یعنی که اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوي چې یوه نتیجه به ورکړي؟
بالکل اسانه شوي دي، ډېرې ټولنه شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي، د هندوستان لخوا نه دي، د موبایلي د موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوي دي، په افغانستان یا نورو هیوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دې خوا خوا کې دي او مشاعرې کېږي، خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي. ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه، چېرته اوسېږي، ادرس یې را سره نشته ده. په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي، نو دلته دا فکر کوم چې ستونزې به لوی وي، دلته به ونه شي. خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې، ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم، خپل تنده پرې ماتوم.
بلې انجن صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هیوادونو کې؟
علتونه ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده. هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځانته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایي دي. نورو هیوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته ده. مخکې 400 افغانۍ 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندې دي. یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي، نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چیرته وي ورسره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده. نورو هیوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به 6 بجې، چا 9 بجې، چا 10 بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا 11-12 بجې دوکانونه خلاصېږي او شپې تر لاس 11-12 بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمیر هلته هم زیات شوی دی. دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثره په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي، او څوک چې دغه نوې نسل ده هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کوم دفتر کې شي یا شخص دولتي، خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي نه پیدا کیږي، ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې. او ډېر خلک شته چې بېوزله دي، اکثریت بېوزله دي، د کاروبار په تلاش کې، او کاروبار هم نه پیدا کیږي، ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هیوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورت ستونزې هم افغانستان کې سته. خلک درځي د تداوی لپاره؟
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بندي، تګ راتګ نشته ده، بېخي تګ راتګ بند شوی ده.
هلته یو شمېره داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نورو هیوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسې خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونو ته خویندو ته دا زمینه مساعده ده. البته دوه سکانو ته دا زمینه هیڅ هیواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هیوادونو ته وغواړي یا ریسیټلمنټ ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هیوادونو کیسونه لري، کیسونه یې په جریان کې دي، او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې، جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې راغلي، څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو، هغه سپانسر دي د کاناډا، او ټول کاناډا البته حکومت مرسته سره دا کړی دی چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزی او سہولتونه برابر کړی دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف دی ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده د هغوی لخوا ورسره مرسته شوې ده او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید
بلے نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډیره تنگ سوله. دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې ترڅنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه ورستیو پیښو نه تاثر باندې دلته راغلی دي، خصوصا هغوی سپانسر دي کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي. او له هغې نه مخکې چې دوه نوي کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو سیکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضې هیوادونو کې دي لکه اروپایي هیوادونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي او په هند کې هم شته دي، خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغو هیوادونو ته رسېدلی ده. او دغه اوسته برخه چې دغه حادثه ښکارو دغه کاناډا هیواد هم د یو ټولنې لخوا د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسېږي هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړې وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو یعنې دو نویم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډیرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ و او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې بدبخت لویه بدبختي چې ده بې سوادي ده. د با په نظر د بې سوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناستا پاستا نه خوښېدله. سل فیصد هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو ورونو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایتوب یې راسره کړی ده. موږ سره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ په اخترونو کې په مړي په ژوندي دا شوي دي، یعنې دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و. نه، مینه له حده زیاته مینه، هو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي، یو خو موږ لګکي وو، یعنې په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا وه چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شول، لکه هغه چې د دیوال نارنجن داس د مالی وزیر ټاکل شوی وو، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ مایده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، ده ته د مالیې وزیر په صفت مقرر شو. او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي، هغه تاریخ به ما نه وي لوستی. خو د هندوانو سیکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي وو په هرات کې، هغه هم یو هندو، او په د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو وو. په ډېر ډاکټرانو چې سرداران وو په افغانستان کې، ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سیکان وو. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه را کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به را کولو دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، للا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي؟ نو اوس پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده، او هندي ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولاس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکری را کول کېدلې په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنې اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده. ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. بد بختانه چې د مونږ لوړ پوره چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د مونږ نه دي مونږ خپل نه ګړلو. نو په دې لحاظ مونږ ته هیڅ پاملرنه مخکې هم نه وشوي وروستو کې هم نه ده شوی تر اوسه هم نه کیږي. نو مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په ټول نظامو کې چې ډېر لوړ پوړي چارواکو هغه مونږ نه درلودل په لوړ سویه تحصیلات مونږ نه درلودل او تر انجینر تر ډاکټر پورې مونږ درلودل مگر مونږ ته هیڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه درکړي بدبختانه.
بل انجن سب د پاکستان له ایجاد وروسته ولی افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوان او سیکانو سره چې په پاکستان کې او څه پاتې دي دغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. مونږ افغانان یو، مونږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره مونږ اړیکې درلودې، دا نه چې مونږ اړیکې نه لرو، مونږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سکانو سره بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره مونږ اړیکې پاللې دي او پالوي تر اوسه پورې. مونږ په دې کې کومه یعنې بدبیني نه لرو چې مونږ باید پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکه ونه لرو. نه مونږ د هر چا سره اړیکه لرلې او لرو، خو سیاسي اړیکه مونږ نه دي درلودلې. ورسره مونږ صرف اجتماعي اړیکه درلودلې دي، دینی اړیکه مو درلودلې دي، مذهبي اړیکه مو درلودلې دي. او د سیاست موضوع بیره د وطنونو بیل دي. مونږ افغانان یو، خو پاکستانیان دي، نو د پاکستان په قانون باندې چاليږي پیروي وکړو. مونږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چاليږو پیروي وکړو.
انجان صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی؟
د دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي زیات تر زیات
راوتلی دی اکثره. انجن صاحب، د دوی د عبادت ځایونو، د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي چې د دغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه هغهته کینولي دي، د سیکورټي په صفت چرته د هغه څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغي وساتي. او ډېر داسې دي چې تر کلپونه راچول شوي دي. نو
یعنی اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته. که چېرته پروازونه وي، ولې نه شو کولی؟ هغه د مونږ وطن ده، د مونږ هېواد ده، هغه د مونږ خپل خلک دي. هر کله چې وي مونږ به تګ راتګ ورسره کوو، ولې نه؟
بل انجن سب، خو زیات کسان لا هم اندیشنه لري غوړستیو حمله ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حمله لا هم وسی، ځکه چې په افغانستان کې وسم کله نه کله ځینی بریدونه، ځینی چاودنې کیږي.
دا کېدای شي دا سلفي صد ده، خصوصا په لګه یو باندې دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دا سه حمله شوې دي. نو زه فکر کوم چې دا به یو پلانیز خبر وي چې لګه کې په افغانستان کې باید څو وایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي. خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي، البته د افغانستان په تاوان به وي، ځکه هر باغ چې ده په رنګارنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي. نو دا وطن په رنګارنګ ملیتونو ښکلی ښکارېدل، رنګارنګ کلچر پکې موجود ده، رنګارنګ ژبې پکې موجود دي، رنګ رنګ ښکلا پکې موجوده ده، رنګ رنګ خوږوالی پکې موجود ده. نو کله چې دا یا کرنګی شي، هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هیواد کې شتون ولري، یا په دموکو په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې و هغه خوند به بیا نه وي.
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخ ته یوسي، څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري؟
ګوره، افغانستان کې د هندوان او سیکانو ته د ژوند کولو زمينه، اول خدا دا چې موږ دموکو منطقې چې پکې په ټولنیز شکل موږ ژوند کولو، لکه په کابل کې کارته پروان و، اول شور بازار و، بیا وروسته کارته پروان شلو، بیا په سې تایمنی قلعه فتح الله د خلک لاړ، او یو نیم پکې هغه کې کارته چار اوس کارته سي کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل. خو هغه شرایط هغه سي و چې هغه وخت کې کرکه دومره نه و. نو دغه شرایط باید داسې وي لکه د پخوا په څیر چې موږ ته یو ټولنیز ځای راکړی شي. اوس که موږ لاړ شو افغانستان ته هغه کورونه خو موږ سره نشته دي چې موږ هلته پکې ژوند وکړی شو. نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې هلته ژوند وکړي خو ناممکنه خبره ده. لکه د اشرف غني په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړل شوله چې البته ټولو ته ورکوله. موږ ته د هندوانو سکانو ته هم د شهرکه انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه 2 کیلومتره وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص شولو. هغه ته شهرکه انارکلی نوم ورکړل شوی و او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسېدل هم تقریبا هېڅ زمینه نه ورته نه ترانسپورټ و چې هلته تګ راتګ یې کولی او نه کومه آبادي پکې وه. داسې وړنګه د غرو لمنه یې راکړله. نو هغه څه ځای که موږ ته راکړه شي نو هلته خو موږ هغه اول ورځ چې افتتاح ته لاړ څوک لاړ هم نه دي لیدلی هم نه ده په حسین خېلو کې چې هلته نه څوک تلای شول. ولې چې هلته خلک د هر چا وي چې دا ځمکه د ما ده نو موږ کله کولی شول چې په تش لاس باندې هغه څه ووایي چې نه دا ځمکه ما ته دولت راکړې ده او د ما ده. دا ناممکنه ده که دولت چېرته موږ د داسې زمینه برابره کړي چې د ښار په منځ کې. ولې موږ کاروباري خلک یو. موږ هلته چې لاړ شو تبا دوکانداري کوو. موږ خامخا تجارت کوو. مخیام هم دا کار موږ کړی ده د دې سره او په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل. نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو. ور چې اکثریت خو نه یو موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وو. نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي هلته مو عبادتګاه هم پکې وي ګوردواره هم پکې جوړ شي که سکان وي مثلا ګوردواره جوړ کړي که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي. نو هغه امکانات موږ ته برابر شي او د دې تر څنګ د تحصیل امکانات د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي. خصوصا اوس چې د افغانستان کې هوناس طبقو ته یعنی جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي نو دا خو موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي. نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو. ولې چې تعلیم اول شرط ده. بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي. که دا زمینه موږ ته برابر شي خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي. او که دا زمینه برابره نه شوله نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي.
انجن صاحب وخت نا وخت تاسو د خپل لمسیانو او بچو عکسونه خبروي. دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلې ویل دوی سره چې تاسو ښکښنی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي.
دا ډېر مغلق څه تاسو وکړل د دې لپاره حساس په ځان راټولوم چې د ما سره د افغانستان خبرې وکړي د افغانستان موضوعات سره تیرم د افغانستان نقشه ورته کېږدم چې دغه د افغانستان نقشه ده. پرون یو چا یو دغه میوه دانی ورته ووایه په اصطلاح را لېږلې وه کور ودان فکر کوم فیسبوک کې وه که واټساپ کې را لېږلې وه میسنجر کې وه شاید دا خپل لمسی ته خوده لم دغه د افغانستان نقشه ده. تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید دغه شی وي چې زه افغان یم د افغانستان یم. دا شی باید د دوی له ذهنه ونوځي. په دې اړه زه ډېر ورسره غږېږم هر وخت په ځان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ ورباندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو څوک یو. او زه به یو مثال درکړم خپل چې تقریبا 6 کاله مخکې دغه 15 کاله مخکې ما سره یو واده شوی وه. یو واده ته زه غوښتل شوی وم. نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و پیدا شوی هم جرمني کې و او هلته نظامي خدمت هم کړی و په جرمني کې. اصل افغان ده د قندار ده. نو ځکه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم. دې سوچ کې وم خدای بخلي میرمن سره مې غږېدم. هغه لومړی میرمن مې په حق رسېدلې ده البته. نو هغې وویل چې خپلو دوستانو نه زه څه خبر یم چې څه ورته وړي. خو چې کور ته ورغلو دریم منزل کې د ده کور و چا چېرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و. نو چې د کور ته ورننوتلو د دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې او د مهرون کلر یعنې دغه جګري رنګ ووایم د هغه اخیسته د افغاني سوټې په غاړه د افغاني کالي او پېښورۍ څپلۍ په پښو کې دي په لاسو باندې نکریزي او خپلوان ټول ورته نه ځي نکریز ورباندې لګوي. نو ما خپلې مېرمنې ته یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو ما مخ وړلو ما چې ده خو موږ د مهاجرت دغه تقریبا 15 کاله کېږي 15 کاله کېږي چې موږ مهاجر شوي یو. خو د 100 کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي. د موږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي. له هغې نه وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسله خو موږ افغانیت نه شو هیرولی. همدا اوس هم چې د موږ ودونه وي په ودو کې میوزیک چې غږېږي د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي دوه برخې درې برخې پښتو فارسي سندرې وي. هغه که د ژوند ژوندۍ موسیقي وي او کا هغه چرته سی ڈی یا ویڈیو چلے گی نو ہندی افغانی موسیقی وہ سب پکے دا اتن وہ سب پکے دا دموږه خوراکونه تقریبا ټول افغانی دي موږ هغه مرچو مصالحې چې هندستان کې استعمالي کې موږ یې نه استعمالو دی یو لس فیصد شاید او خورو لس فیصد شل فیصد نور اتیا فیصد اگنور دي دا موږ نه خورو دی افغانی خوراک بیل دا دی هندستانیانو خوراک بیل دا موږ چې ودونه کوو هم هغه افغانی کلچر باندې موږ نه صلی الله ژوند دی په دې باندې زه افتخار کوم
ډیر مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب مننه چې د ازادي میلما پروګرام کې مو خبرې وکړې خاطرې مو سره شریک کړې پر ستونزو مو بحث وکړه او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه له تاسو هم چې ماته مو کې راکړل د ما غږ مو نورو ته ورسولو او د نورو ټولو اوریدونکو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته هم مننه چې وخت نه وخت د ما غږ او ما سره مینه کوي زه د مینې پر اورم خوشاله او سرلوړی اوسه
کور ودان انجان صاحب ژوندای وسې مننه.